باشید لودین صاحب.
ډیر مننه احمدی صاحب. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دوحه کې د امریکا او طالبانو لټړونه نږدې شپږ میاشتې وته، خو لا هم تاوتریخوالی دوام لري او حکومت د کار لپاره طالبان ګرامبولي. افغانستان له ترهګرۍ زیانمن شوي کسان کې له درده ګاللو سره ډکې کیسې لري، خو سوله هم غواړي. د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوی ګډ کمیسون راتلونکې میاشت ویانا کې جرګه کیږي. د لمرنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ازبکستاني سیال سره د سولې پر بهیر غږېدلی. له پنځه میاشتني ځنډ وروسته نن دولتي او خصوصي ښوونځي حضوري زده کړې پیلوي. او امریکا وایي په دیارلسو ایراني وګړو د ویزو د ورکړې محدودیتونه لګوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد حنیف اتمر او د عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو پر موضوع هم بحث وشو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر د کوربتوب د سولې د مذاکراتو د پلار اچولو کې د مساعد فضا رامنځته کولو او د هغې د کوربتوب په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړ.
د افغانستان او ازبکستان د مشرانو د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ افغانستان ته د وارداتي برېښنا پر موضوع هم خبرې وکړې. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14 او 18 حوزې عامران او د 214 نور منصوبین د وظیفوي ناغړۍ له کبله له دندو لرې کړای شول. د دغه وزارت ویان وایي دغو کسانو د زمري اسد د 28 یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو لومړۍ کلیزې په ورځ په دندو کې ناغړۍ کړې ده. طارق آریان تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې له دغو کسانو بعد څېړنې کیږي. د زمري پر 28 په کابل کې له دو موټرو څخه پر بیلابیلو سیمو 14 توغندي وویشتل شول، چې په نتیجه کې یې 10 کسان ټپیان شول. د کندهار چارواکي وای پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 25,000 زیات کسان چمن او تر 40,000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوختل. د کندهار د بهرنۍ چارو رئیس طاهر الکو پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
شپږ زر 55 کسان دې خواته او ها خواته تګ او راتګ کړی دي، چې له هغې جملې څخه 15 کسان پاسپورټ او ویزه لرونکي وه، چې 24 افغانان او 11 پاکستانی اتباع وه.
ښاغلی الکو وایي پرون جمعه 223 موټرونه هم چمن او 350 نور موټرونه چې اکثره یې په مالونو بار و سپین بولدک ته واوښتل. دغه عبوري دروازه چې د کاپ هود میاشتې له وروستیو راهیسې د کرونا وبا له کبله تړل شوې وه، کله کله د مسافرو پر مخ په موقتي ډول خلاصیږي. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړه پیلېږي. د دغه وزارت ویاندې نوري نصحت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شونځي او د بیا پایلدو لار خود سره سم شنبه دولتي شونځي د یو لسم تر دولسم ټولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شونځي د لومړی ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د پوهنې وزارت ویاند وایي د پاتې ټولګیو د حضوري تدریس د پایل په اړه د روغتیا وزارت لارښوونو ته په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له بشري حقوقو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور په 14 ایرانی وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په 1990 کال کې په سویس کې د ایران د یو مخالف کاظم راجوی د قتل په تړاو لګول شوې دي. د دغه ديار لسکسانو نمونه نه دی افشا شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون وخت په یو اعلامیه کې ویل چې دغه ديار لسټنو وجونکو داسې خودل چې ایرانی ډیپلوماټان دي، حال دا چې د اپوزیشن د غلي کولو لپاره د خپل حکومت په امر عمل کاوه. ترکی خپل هغه سواحل ته سیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارد متر مکعب په اندازه طبي غاز ومندل. د ترکی ولسمشر رجب طيب اردوغان پرون جمعه د اعلان پر مهال دا د ترکی لپاره چې کاملاً پر وارداتي انرژي متکی ده د تاریخي اهمیت له مخې یو خبر وباله.
ترکی په خپل تاریخ کې په تور سمندرګي کې د طبي غازو تر ټولو لوی کشف کړی دی.
په ورته وخت کې صنعتي تحلیلګران وایي د مندل شوو طبي غازو اندازه د پام وړ ده، خو داسې نه ښکاري چې ترکیه دې د انرژي له اړخه په سیمه ییز قطب بدله یا په مادي لحاظ د سوکالۍ سبب شي. او وروستی خبر دا چې د روسیې روغتیایي چارواکو بالاخره جرمني ته د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د انتقال اجازه ورکړه. ناوالنی چې شک کېږي مسموم شوی بوي د سربیا په یو روغتون کې په کوما حالت کې وو. د ناوالنی د کورنۍ غړو او ملاتړو هڅه کوله چې دای د عاجل درملنې لپاره جرمني ته ولیږي، خو د روسیې هغو ډاکټرانو د دې کار اجازه نه ورکوله چې د ناوالنی په درملنه بوخت وو. روسي خبرونه دا دي چې ناوالنی نن په یو امبولانس کې جرمني خواته خوځول شوې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې لپاره پسې غوښتنو سره سره تاوتریخوالی روان دی. حکومت طالبان ګرامبولي
پولی طالبان د شلای تاوتریخوالی ته دوام ورکړی دی او لای هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
برعکس طالبان بیا افغان حکومت تورنوي چې د سولې خبرې ځنډمنوي. پرون د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ وه. یو افغان چې د کورنۍ دوه غړي یې جګړه کې له لاسه ورکړي.
په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غکو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدار صلح لپاره لاس پکار شي.
خوستیان له دولته ګیلمندي او خپل ونډه غواړي.
پښتنه هم دغه ده چې په هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر 15 وزارتونو پورې رسیږي یا ملي ادارې شتون لري، پاک دغه خوستوالو ونډه بیخي کمرنګه ښکاري.
د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوی کمیسیون راتلونکې میاشت ویانا کې جرګه کیږي. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کور کلی او د ګوړې اچار اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی. هیله ده ملتیا مو وکړی. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولی. د افغانستان حکومت وای په قطر کې د طالبانو او واشنگټن له تړون سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالي کم شوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په افغانستان کې له ټولو اړخونو د اورکم غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپورته.
د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د روانو جګړو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اړوي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون د قصد استراتیژیکو څیړنو د مرکز د مشر او د سولې د فعال پوهنوال عبدالباقی امین د وژنې په تړاو په یو ټویټ کې ویلي، د ډاکټر امین یا ته سم درناوی دادی چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کم او بین الافغانی مذاکره پیل کړي. عبدالباقی امین د چهارشنبه په ورځ د کابل په کمپنی سیمه کې د هغه په موټر پوري د یو نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که شغلی خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوي، جمهوری ریاست په افغانستان کې د تاوتریخوالی او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل،
توافق نامی ورسته چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ امضا سره د افغانستان حکومت کافی اقدامات کړي دي. اوربند پر مخال د اورکم پر مخال باندې تشویل د افغانستان حکومت کاملا رعایت کړ، خو د طالبان د شلایت هم تر خپلې ته دوام ورکړی دی او لا هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون جمعه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د جګړې د دوام او شدت مسؤول هغه څوک دی چې د مذاکراتو او سیاسي حل مخه ډب کوي او هر ورځ په موانع ایجادولو پسې ګرځي. وسلولو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ طالبانو پکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. خو د ملي امنیت شورا ویلي چې د موافقې تر لاسلیک 15 وروسته هم د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د روان میلادي کال په 1 شپږمه میاشت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي 380 زیاتو پیښو کې له 1200 زیات ملکیان وژل سوي او تر 1200 زیات نور ټپیان سوي دي.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغانانو د وژنې مسؤلین وسلوال طالبان بولی. په همدې حال کې پرون جمعه د اگست 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ وه. د ترهګرۍ قربانیان وایي افغان حکومت دوی او د وژل شوو کسانو قربانیانو کورنیو ته هیڅ پام نه کوي. څلور کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د اگست 28 د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو و چې د دې ورځې د نومولو وړاندیز وکړ. خاطر پردیس په کابل کې د ترهګرۍ له زیانمنو شوو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
فرحناز فروغ په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو یو له هغې ده. د فرحناز خور څلور کاله وړاندې د کابل په 6 امنیتي حوزې سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شوه. هغه وای خورې تازه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد په هنتون کې خپل درسونه پیل کړي وو. د نوموړي په خبره خورې د ژمنوي او رخصتیو لپاره کابل ته راغلی و چې ووژل شوه.
مشخصا زما کورنۍ ته هیڅ رسیدنه نه ده سوې، نه یوازې زما کورنۍ بلکې نورې کورنۍ هم دي چې د حکومت له ملاتړه بې برخې پاتې.
که څه هم فرحناز سره خپل خور نشته، خو د جګړې له ښکېلو خواو غواړي تر څو له جګړې لاس واخلي او نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې سره یو شي. عطاور رحمان صفای د جګړې یو بل قرباني دی. هغه چې خپل پلار او تری په همدې جګړه کې له لاسه ورکړي دی، وي تلپاتې سولې غوښتونکی دی.
یو وار بیا په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غږ کوو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدارې صلحې لپاره لاس په کار شي او جدي اقدام وکړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ناټو ملکي استازي د ترهګرۍ د قربانیانو د ورځې په مناسبت پر مدني او د سولې فعالانو بریدونه غندلي دي. ستيفانو پوتني په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه فعالان خلک دي او د یوې بایزت سول لپاره هڅه کوي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې د اگست 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیوالې ورځ د ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ترهګرۍ ترې ډېرې قربانۍ اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني دایمي استازي محمود سیقل په 1996 کال کې وړاندیز وکړ چې د ترهګرۍ د قربانیانو په نوم د یوه ورځ ونومول شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو کره شمېر نه دی ویل شوی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له 2009 کال راهیسې تر 2013 کال پورې د یو راپور له مخې ویلي چې شاوخوا 4,600 کسان په ترهګریزو بریدونو کې زیان لیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د 2006 کال په 6 راپور کې ویلي چې شاوخوا 3,500 ملکي کسانو ته په دومره وخت کې مرګ ژوبله اوښتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 1350 په لویو ښارونو کې خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري، په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو اوریدلی شئ. هلته زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ، وروستي خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې کتلی شئ. د ویب پاڼې آدرس مو دی ازادي رادیو ډاٹ کام د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/ازادي رادیو زمګ د فیسبوک پانه ده. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وای په تلر وشتو ساتونو کې یوازې تلور ساته برېښنا لري. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې حکومت او اړوند ادارې د دې ستونزې د حل په برخه کې ناتوانه وبللې. د افغانستان برېښنا شرکت کڅه هم د پرچوي ستونزه منی خو د حلېدو لپاره د هر اړخیزو پلانونو د جوړېدو خبره کوي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
د هوا له ګرمېدو سره په کابل ښار کې د برېښنا پرچوي هغه څه دي چې کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د برېښنا پرچوي نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم اوس یوه عادي چاره ګرځېدلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطا الله او ایمل:
زمونږ دکان کې فیلحال د ورځې چې دوه ساعته برېښنا لرو او د شپې چې کور ته ځو د ورځې برق نه وي او د شپې هم یو څلور ساعته برېښنا وي، بیا ځي بیا نو چې بیا ځو بیا برېښنا راغلي.
دوی زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې یو منظمه پروګرام د پرچوي لپاره جوړ کړي، نه دا چې بې نظمي وي. دلته چې هر وخت یې زړه وي د برېښنا پرچوي رامنځته کیږي. دا موضوع زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. موږ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې ژوند کوو دا ستونزه ده. نور خلک خو پر خپل ځای پرېږده. د برېښنا د پرچوي موضوع یوازې په کابل کې نه بلکې د هیواد ختیځ او شمالي ولایتونو هم له دې ستونزې سره مخ دي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالله:
په پکتیکا کې د برېښنا نشتون ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د هغې له جملې څخه یې ستونزې په پکتیکا کې د تجارانو د کارونو د خنډ او د ځنډ سبب ګرځېدلی دی. د پکتیکا د مرکز شرنی شهر د شپې له طرفه تیاروي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي هم د برېښنا له نشتون سره مخ دي او په ټینګار سره وایي چې حکومت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت به د دې اندېښنو په ځواب کې که څه هم په دې برخه کې کمی مني، خو په ټینګار سره یې د حل لپاره ژمنه کوي. د دې شرکت وین وحیدالله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
د لنډ مهال ستونزې د حل لپاره د سولر ویش موضوع مده، او د مهال لپاره د ترکمنستان او د ازبکستان د برېښنا وصل کېدل کرنی تقریبا تر 90 سلنه پورې کرنی سات رسیدلې دي. د ترکمنستان 1000 میگاواټه برېښنا دی چې صرف په پغمان کې هم د سامان کرنی روان دي، په سبسټیشنونو په دشه خواجالوان کې او په اندرنګ په ارغندې کې افتتاح شوی. عملاً دا عملاً اوس آماده دي.
خغلی توحیدی وای د وګ محل لپاره له ازبکستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 2000 میگاواټ برېښنا افغانستان ته انتقالیدونکې ده، او له هغې سره به د کابل په ګډون د ډیرو ولایتونو د برېښنا ستونزه حل شي. د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې دغه څرګندونې کیږي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان سرحدي پولې د بدخشان ولایت درواز ولسوالۍ ته راغلی، او هلته یې د هغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د نورو برخو تر څنګ د برېښنا په برخه کې هم د مرستې ډاډ ورکړی. موږ هڅه وکړه چې د تاجکستان هیواد دې مرستو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. هیریدنی وی چې افغانستان له تاجکستان سره د برېښنا په برخه کې یو ستر پروژه د کاسازر پونم لري. د دې پروژې لمه قرغزستان او تاجکستان 300 میگاواټ برېښنا افغانستان ته او 1000 میگاواټ پاکستان ته لیږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو لمه افغانستان اوس 400 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس مهال یوازې 250 میگاواټ تامین شوې ده. په همدې حال کې کابل په ژمي وړ کې 100 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې 450 میگاواټ د وس لپاره د استفادې وړ ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوان دي کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کی چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په دغو راپورونو چې تاسو واوریدل خپل نظر را سره د افغان بسیم د 1300 شمیرې لاره په اس ام اس کې شریک کړئ. لطفاً خپل اس ام اس لاند او واضح ولیکئ چې دلته د لوستلو وړ وي. دغه اس ام اسونه ورسره درته لولو. تاسو کولای شئ چې زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته هم خپل پیغام پرېږدئ. د ثبتون کې ماشين شمیره ده 0 0 څلور اتیاش پک سو شل. اوس هم په مکړې بهرنیو رسپانو ته چې د افغانستان په اړه څه تبصره کړې دي دغه رسپانو ته زموږ همکار صفی الله ستانگزی کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ډیموکرات نوماند جو بایدن د بهرنی سیاست په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی جو بایدن په داسې یوې ادارې کې کار کړی و چې بهرنی تګلارې په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو ورانوونکې وه. جو بایدن له 2009 تر 2018 کال د امریکا مرستیال ولسمشر و. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه جو بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې یوازینی چارواکی و چې افغانستان ته د لسګو نظر امریکایي عسکرو له استولو سره مخالف فد درلود. ورسپانی ویلی د اوباما د ادارې پات نور چارواکو بیا برعکس فکر درلود. د امریکا د ولسمشر کاری ټیم هغه وخت فکر کاوه چې ک افغانستان ته ډیر پوجان واستول شي طالبان به تر فشار لاندې وي او افغان حکومت به د دې موقع پیدا کړي چې اړین اصلاحات راوړي او له اداري فساد سره پراخ مبارزه وکړي. د ورسپانی په لیکنه په افغانستان کې اداري فساد ورک نشو خو د عسکرو زیاتېدو یوازینی کار چې وکړ هغه د طالبانو د تابوتونو زیاتوالی و. د جو بایدن د بهرنی تګلاری په اړه ډیر څه لا روښانه نه دي ځکه د تازه د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا کاندید شوی او قرار قرار به خپل سیاست واضح کوي. ورسپانې لیکلي هیڅوک وړاندوینه نشي کولی چې د افغانستان یا د نړۍ د نورو سیمو په اړه د بایدن سیاست څه ډول دی. کریسټین ساينس مانیټور ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر داسې تګلاره مخته وړي چې که محافظه کاران دي یا نړیواله ټولنه ټولې خواوې ترې راضي وي. ورسپانې د افغانستان د ولایتونو لپاره د مرستیالۍ څوکیو ته د ښځو معرفي کول د غنی د دې هڅو یو بیلګه یاده کړې ده. کریسټین ساينس مانیټور لیکلي ولسمشر اشرف غنی غواړي وښيي چې حکومت د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې نه قرباني کوي. د ورسپانې په لیکنه حکومت بیا ځینې نورې تګلارې هم په مخ کې لري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د مدني ټولنو موجودیت ته یو ګواښ بولي. ورسپانې د رسنیو نوی قانون او په غیر دولتي مؤسسو د نظارت قانون د دغو تګلارو بیلګې یادې کړي. همدارس په مشورتي لویه جرګه کې داسې وخت چې ولسمشر په سټیج حضور درلود له بلقیس روشان سره فزیکی برخورد هم ننګون کې بلل شوې ده. کریسټین ساينس مانیټور دا هم لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی اداره په دې لټه کې ده چې د طالبانو ملاتړي خپل خواته جلب کړي او هغوی ته وایي چې امکانات ورته برابروي.
اوس هم ورځو ولایتي راپورونو ته. د جمعې په ورځ سلګونه خوستوالو په یوه ولسي غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې دوی سره د کړې ژمنې عملي کړي. د غونډې ویناوال وویل د نورو سیمو په شان د خوستیو کادرونو ته هم د مرکزي حکومت په ادارو کې د هغوی د رایو په تناسب دندې ورکول شي. د خوستوالو په وینا په دې ولایت کې اساسي او اقتصادي پروژې هم نه دي پلي شوي چې له دې کبله د دې ځای زرګونه ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره په عربي هیوادونو او نورو نړۍ کې مسافرۍ ته اړ شوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د خصوصیدونکو په یو ولسی غونډه کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې د کادرونو په ګمارنه او د اساسي پروژو د پلي کېدو په برخه کې دی دوی سره کړې ژمنې پلي کړي. خوستی مدني فعال عبدالرزاق افغان ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال چې د دې ولایت زرګونه ځوانان په عربي هیوادونو او نور نړۍ کې مسافر دي مهم لامل یې دا دی چې دلته داسې اساسي پروژې چې ځوانانو ته پکې دایمي کار پیدا شي نه دي پلي شوي.
نن چې د خوست خلک ټول په دوبۍ کې په خارج کې مسافر دي وجداده چې په خوست کې زیربنایي کارونه نه دي شوي. یوازې کوچنۍ پروژې چې سر ته رسېدلې دي 15 ورځې پکې یو کارګر کار کوي شپږم ورځ هغه بیکار وي. نو بینان موږ له رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو چې داسې پروژې خوست کې پلي کړي تر څو د خوست خلک په دایمي ډول د هغه څخه مستفید شي او په هغه کې په کار وګمرل شي.
په دې ولسی غونډه کې د ټولنې د نورو قشرونو په خوا کې یو شمېر دینی عالمانو هم برخه اخیستي وه. دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي د خوستیو کادرونو د ګمارنې د غوښتنې په خوا کې د غلام خان بندر ترانزیت کېدل، د خوست ګردیز د لوی لارې دوه لاینه کېدل، د برېښنا د اندازې زیاتېدل او د نورو پروژو غوښتنه وکړه.
خوست ولس ډېر قدرون لري، هغه د په مناسبو وزارتونو کې په لو ریاستونو کې او بستونو کې پرځای شي. بل غوښتنه چې د خوست ولسونه لري هغه د ګلم خان د لارې ترانزیر دی همدغه شان نور پروژې دي. نو باید ولسمشر د خوست ولسونه ایر نه کیا، باید دغه مسالې ته نور د عمل جمع بیرو غوندل شي.
په خوست کې د ځوانانو د یو بنسټ مشر سلیمان بشرمل ویل ګڼ وزارتونه او ملي ادارې شته. خو خوستی کادرونه یا پکې نشته او که کوم زاوی هغه هم په ډیرو ټیټو بستونو کار کوي.
مخترم دغه د هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر درې شو پنځه شو وزارتونو پورې رسیږي یا ملي ادارې شتون لري، پاک د خوستوالو ونډه بیخي کم رنګه ښکاري. د دروند استاد پر مټ او د ولسمشر د خپل وعدو چې د کمپاینونو پر وخت په نورو ناسو کې کړي د خوستوالو ته دغه سهم ورک
یاد ولسی ونډه چې په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استاد ډاکټر موسی خاورین په بلنه جوړه شوې وه. یو برخه د وکالت پر مهال د هغه د فعالیت رپورت ورکولو او دویمه برخه د مرکزی حکومت څخه د خوست ولسونو غوښتنو ته ځانګړې شوې وه.
هغه د اصل له مخې چې وکیل په ملي او محلي مسایلو کې باید ولس ته مراجعه وکړي او د ولسمشر نه د خوستیو کادرونو د تکرار او په نورو سترو سترو پروژو لپاره د رایو په تناسب چې دا اوس په دنیا او په دیموکراسي کې یو اصل دی خپل حق په جرأت وغواړي.
د یادونه ورده په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې مرکزی حکومتونو په ځانګړي ډول د ولسمشریزو ټاکنو په ټولو بهیرونو کې نوماندانو خوستیو ولسونو سره د غلام خان بندر د ترانزیت، د خوست ګردیز د لوی لارې دوه سړکه کېدل، د خوستیو کادرونو د ګمارنې او اوبو د زیرو بندونو د جوړولو ژمنې کړي، خو خوستوال وایي چې چارواکو خپلې کړې ژمنې نه دي پلي کړي.
په خوست کې پاتکیګو دغلته د جمناستیک لوبې یو شمیر لوبغاړي په ملي او مذهبي ورځو کې لکلابه بهر د خلکو د غنی ګونې په منځ کې د دې لوبې جالب حرکتونه ترسره کوي ترڅو په دې سره خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې د سولې، زغم او وطن جوړونې فکر خپور کړي. د دې کلب مسولین وایي په دې اهدافو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپورته.
د جمناستیک لوبې یو شمیر د غلوبغاړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د خلکو په منځ کې خپل حیرانوونکي حرکات ترسره کوي او د عام خلکو له درنو چکچکو سره بدرګه کیږي. د دې لوبې مسول استاد ګلبدر وایي د خلکو له تشویق ډیر خوند اخلي او د داسې نمایشاتو له ترسره کولو وروسته کلب ته ډیر نوي کسان ورځي. دای وای غواړي له دلارې خلکو ته د سولې، ورورۍ او هیواد جوړونې فکر ورکړي او له تشددي راوګرځوي.
خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې موږ د سولې او زغم لپاره کار کوو او ډېر کسان راغلي چې مخکې په ډېرو ناوړو کارونو اخته وو، اوس الحمدلله ټول روغ او جوړ دي.
جوهر وایي لس کاله کېږي چې د جمناستیک لوبه کوي او اوس نورو ته زده کړې ورکوي. دی وایي د ورزش له برکته یې زغم ډېر شوی او له ډېرو ناوړه کارونو او فکرونو یې راګرځولی. د طالب په نوم یو بل ورزشکار بیا د سیګرټو په نشه هم روږدی وو، خو اوس چې له دې ورزش سره یوځای شوی ژوند او بدني روغتیا دواړه ښه شوي دي.
کله مې چې جمناستیک لوبه پیل کړې زغم مې ډېر شوی دی. همیشه مې د ورزش او خپل راتلونکي په فکر کوم او له ډېرو بدو کارونو یې راګرځولی یم.
د یو ورځ پارک کې دا کسان مې ولیدل، ډېر عجیب عجیب حرکتونه یې کول، ماته هم ډېر خوند راکړو. داخله مې پکې وکړه، اوس ډېر ښه شوی. مخکې مې نشې کولی وړې
د جمناستیک لوبې د غلوبغاړي له افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې د دې ورزش لوبغاړو ته د اسانتیاوي برابرې کړي او په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې د ورته د سیالیو زمینه برابره کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د اټومي تړون په اړه ټاکل شوی ګډ کمیسیون به د سپتمبر په لومړۍ نیټه په ویانا کې جرګه شي. دا خبره اروپایي ټولنې پرون جمعه په یوه ګډه اعلامیه کې وکړه. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي د سپتمبر میاشتې د لومړۍ نیټې د غونډې کوربنه به وي چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران استازي به پکې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره پنجشنبه د هغه میکانیزم پروسه رسما پرانیستله چې هدف یې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیا لګول دي. امریکایي چارواکو ایران په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه په سرغړونې تورن کړی، خو ایران دا تورونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی چې په هغې کې د امریکایي چارواکو په خبره له اټومي تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. واشنگتن له دغه تړون څخه چې لمخي ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو په 2013 د کال کې ووت. خو د واشنگتن وروستی هڅه ځکه لانجمنه سوه چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وویل چې دوی د امریکا د وروستي اقدام ملاتړ نسی کولی. د دغه هیوادونو په وینا دا اقدام د ایران د اټومي تړون د ملاتړ له هڅو سره اړخ نه لګوي. دغه دریو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي، د دې لپاره چې اټومي تړون برحاله پاتې سي موږ له ایران غواړو چې له ټولو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا په خپله ګډه اعلامیه کې له تهران غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د اټومي تړون رعایت ته مخه کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو وایي په اټومي تړون کې د بندیزونو د بیا فعالولو د میکانیزم له لارې دا حق لري چې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي.
اته نیمې بجې شوې، اوس هم په مکرې لانډو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنۍ چارو لو وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد هانی فاطمر او د عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د قربتو پر موضوع هم خبرې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14 او 18 حوزې امیران او د 24 نور منصوبین په وظیفوي غفلت کې د لاسترلو لکبله له دندې لري کړي. دغه وزارت ویان وایي چې دغه کسانو د زمري یا اسد د 28 په یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په ورځ په دندو کې ناغېړي کړې ده. البته د خپلواکۍ د بیا ګټلو د لمانځلې په مراسمو کې په دې مراسمو باندې شاوخوا سیمونه توغندي ویشتل شول چې لس کسان په کې ټپیان شول او د درې کسانو د وژل کېدو خبره هم ورکول شوه. د کندهار چارواکي وای پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 25000 زیات کسان چمن او تر 40000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوختل. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. امریکا پرون اعلان وکړ چې له بشري حقوقو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور پر 14 ایراني وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. ترکیه خپل هوغه سواحل ته څیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارد متر مکعب په اندازه طبیعي غاز موندلی. او د روسي روغتیاي چارواکو بل اخره جرمني ته د پوزیشن د مشر الکسی ناوالانی د انتقال اجازه ورکړه. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو یو شمیر اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار نه په خپل سمس کلی کې وای په ټول هیواد کې نه امنه یو زور اخیسته خو مرکزی حکومت په خواږه خوب ویده دی. سلام ارشاد خوستایم د خوست ولایت نارښتیا هم خوستیان تیر اتل سکلونو کې یوازې پتشو خبرو غولول شوی او ولسمشر می غوښتنه داده چې خوست جدي پاملرنه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي وای په کلو کې د برق پایې لګول شوی خو برق درک نه لري. باید توجه شي چې لوګریان له برېښنا برخمن شي. فضل کریم درویش له پکتیا ځازی اریوب نه لیکلی وای خدای پاک دې نور افغانستان ته سول راولي. نظری له ازر ازادي رادیو ته وای مننه کوم چې پیغام نشروي او خوشاله پدیم چې احمد شیبر وای خوشاله شوم خو پوښتنه کړي چې احمد شیبر چیرته ده. احمد شیبر په یو رخصتۍ باندې تللی، ممکن یوې دوه اونۍ پورې بیرته راستون شي. بل اوریدونکو ظریفی له هلمند لیکلی دی وای سوله د ټولو غوښتنه ده او باید درناوی ورته وشي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالۍ نه لیکلی وای اصلا افغان ولسمشر د بین الافغاني خبرو مخنی ولې ځکه چې د جرګې غوښتنه ونه منلې او وی نه غوښتل چې بندیان خوشی کړي. لال میر ناصر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه لیکلی وای د مکتبونو په پیلېدو سره ډیر خوښ یم او ټولو از د کوونکو او محصولونو ته د مبارک وی. جاوید له کندهار نه لیکلی وای حکومت باید ټول طالبان خوشی کړي. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب نه لیکلی چې ډیر ځوانان بیکار دي، هله ده چې مسولین ورته توجه وکړي. لدی سره ور ورسید اونیزو پروګرامونو ته کور کلی او ګړې اچار خود ازادي رادیو لپاره خبرونه سره وسی.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبره ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ دروا په سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بلاخره همدا د ناهیلي احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې د حالت زیاتره پروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکارې ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو سوی می باندې دا لورکې می کونډه سوی د ورته زورې کم ځان زوروم نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سیده به سپیخي او سم د سیمې تعداد سوی د تشویش او زه خپله زه تاسو فکر کوم چې زما مزدل تا نه یم ناست بخي سبل چایم دا خسي زه فکر کوم چې مې څه نه یم نازنین نه یم دا خسي فکر کوم چې زما بخي بل سوګه پاساب می دا خسي پات باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش به خوب نه لرم یو ثانیه خوب نه لرم سړی چې خوبونه کې خطبن تشویش کوي دا خسې کړم دا تشویش ته نه خبرې او خاندان کوز چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم ټول تشویش کې ناس ورستر بل هم دا ډیر کې لا دې موږ په سړو کې دا ستاسو ښکوي ور بل بل مې پیغام دا سې سويم چې سويم به خې ذاتي له سره ست دویم سر مې تاسو وچاو د تشویش لا سر به مو سوچوي دا سې تشویش ته سکړم کوشش خټیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو ټول دوستانو لری لری الله پاک دې رحم وکي چې لمانم له ایستسي دا تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي سکټیر کوشش کوم چې زه تشویش کې نه نم خدای غسې سوې مو څنګه کوم دا یو یو نیم کال دا غسې همکاران خوران دې دوه درې کلمې چې راتوي ولې نه غږیږي چې شي دې چې خبر ورته کوم دا غسې سوې دا غسې دوی مر سره په تشویش سي بیا لکه سره خسي سپکسي کوي ونه کومه
تشویش اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي. دروا پوهانو په باور د کمترۍ احساس درلودل، بې وزلي، بېکاري، د احساساتو متضرره کېدل دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کېږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به څنګه تربیه شي. د حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا د څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو سپینګیري شو دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نشو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نشي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
کني خو موږ ځ خپل شخص هم تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا غي خپل غوا کوشش کوم چې کور خپل کور له مل سره په خوشاله ژوند تیر کړم. کوم او په خوشحالي سره تیر کوم د کڅ تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو د ټول کورنۍ سره بد اوقات سر مواجه کیږي تشویش ور خبره چی په اهمیت نه ورکو ما یت یادو منه یو کور کې نه یادو مور سره مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو م څه زه پیګم چل دینه تشویش سره نور ته تشویش پیدا کیږي چې نه یادو م صبر پی کوم مخته ته سمرم سم د کورونا مرز سره غنو ما دوی ته دا غور کاو د سر روحي مې ور کوله چې دا ځانم د ته اوس بارے مغه کوم ډاکټران ته توصیه کوي دا مد نظر نیسې نور هیڅ کوم تشویش نسته دا میوی خره د لیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او د سر روحي مر کړم مورال قوي ان شاء الله مرز هم هیڅ کوم تاثیر ونه کوي
ډېری اندېښنې یا تشویش سره لدې چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدی شي او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي هغه یې همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بد اغیز کوي همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدی شي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واوري قدر منو دوستانو دا چې ولې ځینې خلک له حد زیات تشویش دي څنګه کولای شو چې تشویش لزانه لری کړو دا او دې تورته پښتنې ما مریم توخی په یوه مرکه کې د خوونې او روزنې د پوهنتون دروا پوهنې د برخل استاد پوهندوی محمد شمس غزنوی څخه کړي چورې دوته ستاسو پام را اړوم ځینی خلک ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش کوي الهت به څه وی ولې دومره ډیر تشویشونه کوي
اصلا خبره خو دا څه چې د زموږ تاسو پریشانی استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبيعي حالت دی یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري خو تاسو خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویش یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضی تشویش ورته وایي یعنی د مثال په توګه مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي دا بیا نو یو مرضی تشویش
استاد که مثلا تشویش د حد زیات شي په کورنۍ کې خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډیر تشویش کوي حدا زیات تشویش دا به کوم ستونزې کورنۍ ته ټولنې ته د کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول معصر دی په نور باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه یي خفګان ښیي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي که غمجن وي که ویره یي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویزېږي هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې وي په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سر پوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویش شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر عاطفي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغسې مثلا څوک یو مصنوعي خندا د د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره دا ډېر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحي او روان یې ډېر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دېرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوي شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د سولې له خبرو سره د ملي دسترخوان د رقم نه معلومیږي. لویه مشورتي جرګه هم راغله او لاړه، نه یې چا خبره ومنله او نه دوی په خپله پرېکړه پسې سر خوک. وایي ځل ماسیان خو به مې وایي چې بابا مې د لویې مشورتي جرګې غړی و. په پیل کې خبرونه واوري.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنی لږ دي او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي، نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در اجانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوو چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه ایښودل شوي دي. مثلا پایواز وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله وېرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو پخپله ناروغ چې ډېر زیات وېرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي. که څه مو ترلاسه کړل، خبرونه پای ته ورسېدل.
د انتخاباتو په وخت کاندیدانو وعدو ځینې هوښیاران هم لیونیان کړل، لکه داسې:
ښه وروره، ته څنګه لیونی شوې؟
زه؟ دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبی کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلک واوري هغوی به هم لیونیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
دا مه فکر څه
دې نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. او کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب. دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یې یا والی وي او یا سفیر. سفیر؟ خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر مات شو.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه ویل؟
تا وویل چې له نورو کلیوالو سره مې ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي، ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب؟ کامیاب شو.
ښه، نو بیا څه وشول؟
بیا؟
او بیا
بیا بیا هیچا هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچا هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلي و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه را ونیولم او په څو کسانو یې په دا سر سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له همغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
ځینې خلک دغه ډول زده کړې هم کوي، پام کوي.
شکر دی زویا چې په خیر سره را خلاص وی ډیر عمر دی تیر ک پکې
خورایه چې جو وایل کوم پانځه دی خلاص کړ
ماما ناوی د انګلیسي ادبیاتو پانځه می خلاص کړ
زه ډیر شکر دی
او شکر دی
پکور یې
او رازا ورورا
هغه دی کاکا مې امراغه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشه په خیر راغلی
خیر وسې ترورې تام ستړی مشه
ورورا ستړی مشه
خیر وسې لورې څنګه یې رښتیا مبارک دی وی وای میرداد له خیر سره خلاص شو
خیر وسې ورورا
میرداد مبارک دی وی زوی
خیر وسې کاکا
زه شکر دی ډیر وخت دی پکې تیر ک
او زړی ورته وخو
څه شی دې وویل دومره خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصیږي
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه بیا مې چې هغه خلاص کړ بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري واخیسته
زه شکر دی اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي چیرته دې کار نیولی
دی بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی
کار له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ دا ډېر غټ کار وسو
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو
کاکا ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پانځه مې ووایه نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې
کاکا چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي
چې داسې وه نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای
خبرتیا خبرتیا خبرتیا
د بندیانو د لوی برج د قومندان خبرتیا د بندیانو د لوی برج قومندان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانوني یا غیر قانوني عمدي یا غیر عمدي په خپل سر یا د بل پتوشه پر رضا یا د زور لاره له دروازې یا د دیوال په وختلو سره په اجازه یا بې اجازه له ټولو لوی او وړو زندانونو څخه په شپه کې او یا هم پر رڼا ورځ تښتېدلی دي خبر ورکوي چې د مهربانۍ وطن دوستۍ مینې اخوت او د بشر دوستۍ له مخې دي بیرته خپلو مربوطه زندانونو ته راشي د راتلو په صورت کې به هر زندانی ته د هغه د خوښې جامې موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې دی غواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته له کوم شرط او احسان څخه ورکول کیږي ګرانو زندانیانو که راشئ ډیر به راباندې ګران شئ قدر به مو نور هم زیات شي ثواب به مو هم وشي او خپله وجداني دنده به مو هم ترسره کړې وي راشئ چې زندانونه در باندې ښکلي شي اوس خو د زندانونو خالي کوټې سړی ته خولې ور لګوي دومره بې وفایي مه کوئ عذر درته کوو زارۍ درته کوو چې بیرته راشئ او د زندانونو تورې خالي کوټې په خپلو ولولو سره بیا په ولولو راولئ یو ځل راشئ بیرته تښتېدلې خو هڅې هم شئ
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ او حیا اوری اخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یواویا کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 4
چپیم پسرا په باختری غم کلبات کلبرانشی کلور کې اوس وځي غم خوز زم په مخزما کوتری غم اور کې غم چترن په جان ورشم یو رنگین د بډه ټان شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګړې غم چت مستوب میں فل کے بساتی اب جام ورشم لیونه شانی خمار شم با خونو کی خورید. جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خاک کی نم هم هغوی پوری خنده کرم هم پزان پوری خندیگم با فکرو نو لیونه شم با لطون لطون شم ستڑه خیر داغی لراغلم نه پوهیگم نه پوهیگم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کی سراغل کتیاراوی کرنا زرنا کی یم خوشالا خود یارونا نه یاری